دا مشال رادیو د په روان خبرونه کې حساسو قربا ګل اعظم دا خبري ساتي. په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی د فوجي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوې ده. د بنو په بقاخیلو کې هدفي عملیاتو پر مهال د ولسي بګړو مرګ ژوبلو پر ضد احتجاج دوام لري او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د فوزی قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 10 په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 5 نه تر ماښام 6 پورې د عام ولس په ګرځېدلو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي وزستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 9 په یو امر کې ویلي وو چې د شاکی تحصیل په انزر چینه او سانګا سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10 د دسمبر تر 2 ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشال لوتبینی چې د انتظامی له داسې کلونو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر شوي دي. په کورمه کې د اشیا او سنیانو ترمن د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوې دي. د غاخ دولت خیلو یو قبایلی مشر لایک حسین نن مشال لوتوی چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10 په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. د ویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کونج الیزو تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتي شوي دي چې یو تن وژل کېدو او د یو بل ټپي کېدو راپورونه دي. بل پلو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نومبر پر 10 په کواټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی چې په کورمه کې دي ټولې مورچې ونړول شي او انتظامیه دي له ځایي خلکو وسلې ټولې کړي. په کورمه کې دا تازه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 1 د مسافرو پر یو کاروان په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. له هغې وروسته د نومبر په 2 فرقه ایزې نښتې پیل شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځ هم دوام ورکړی. دوی په بکاخیلو منډۍ کې د نومبر له 10 احتجاج پیل کړی وو چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال یو عام تن وژل شوی وو او 2 ژوبل شوي وو. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی او خلک په کورونو کې ایسار دي. غونډې ته یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد خان وویل چې باید عملیاتو پر مهال عام خلکو زورولو څخه ډډه وشي. خو امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر پر 9 د شپې مشال لوریته ویلي بل چې بکاخیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې 10 وسلوال وجلي او 2 زده کوونکي هم ژوبل شوي بل کومې وسلوالې ډلې په هغه اړه مانی سندي ویلي. په خیبر کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او 2 عسکر ټپي شوي دي. په لوړګي یا لنډي کوتل کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشالو تبیل چې دوی د عملیات د نومبر 10 په شپه د سلطان خیل په سیمه کې د وسلوالو پر ضد اکړې دي. د دوی په وینا پر دې محلې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل دي کوم چې د دوی په وینا د نامنې په یو شمېر پیښو کې ککړ ول. نه وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د پاکستان د کسټم اداره وایي لنن څخه به په تورخم هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نه پریږدي چې د ټي ای ډي په نامه لنډمحاله اجازتنامې یې تر وخت تیر شوې وي. یادې ادارې یو چارواکي عمر باچا د نومبر پر 10مه مشرلو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا وخت د سلګون افغان ډرایوران د اسناد تر وخت تیر شوې دي. د دوی په وینا دا ډرایوران باید زر تر زره دا اسناد نیبي کړي. د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشر راډیو ته ویل د دې اسنادو تر تازه کولو کې به وخت لګیږي. د دوی په وینا د پاکستان او افغانستان سفارتونو ته پکار ده چې یو خو دې د افغان ډرایوران لپاره د دې اسنادو ورکړه چټک کړي او بل ورته موده هم وغځول شي. او وروسته خبر په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړي. روغتیا چارواکو ویل چې د غزې په مرکزی کیمپ کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو هوایي برید کې په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو بل کور کې درې تنه وژل. بلخوا د اسرایلی فوج وایي د حماس په سلګونه هغه وسله وال یې په دې مخه وژلي چې هڅه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا نومول شي تر هغه ډله له نږدې 1500 میاشو جګړې وروسته له یو ځای کېدو څخه وساتي. په عین حال کې د حماس مشرانو په قاهره کې د مصر له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې تر څو د اسرایلو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د یرغمل شوو اسرایلانو د خوشې کولو امنیت خوندي کړي. دا د مشالو د خبرونه مشالو ډی واوریدل اوس روانې غړې تر پای پاتې شي. نو دا نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. په جنوبي افغانستان کې امنیتي ځواکونو د فوجانو د تک راتک لپاره کرفیو لګولی ده. په کورم کې په جزئي توګه ډزبندۍ شوې او ځینې سیمو کې خلکو مورچې هم خالی کړې دي.
اته فورسز مرچی وای ته وسپارل شي او دینه نو سره پکې ولاګه چې هغه کونځلې زې مقبل دی غفوت شو هغه ته هم کوشنه وشو خو لیټ شو.
د بنو پکاخیل اوسیدونکو د هدفي عملیاتو پر مهال ولسته د مرګ جوبلی پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وای
میز دانوی ای چې حکومت ته پرشن وکړو چې کوم عوام دی جوړ پال باش تای نه اته د تکلیف نه راسوي ډېر زیات کې ما سره کړی دی پګورینا کې.
او د سویلی پورستان انګور اډي اوسیدونکو وای په سیمه کې یوازنی صحت مرکز کې د ډاکټرانو نشټوالی دی.
میز علاقې کې اسپیټال شانه بل ډېر خل ډېر سخت تکلیف دی چې هم میډیسن دی وروړي هغه دلته د میز خلک ضرورتي نه هغه سره نه پیرګي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشهور لته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مواله دل د جنوبي وزیرستان شګای تحصیل کې د دریو او مکین لدا او سره روغه او تیارزي تحصیلونو کې د یو ورځ لپاره ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی. د بر اسولی وزیرستان سیمې مرستال کمشنر د نومبر پر 9 مخبوشي بانک ویلي چې د شګای تحصیل انځر چینه او څنګه کې بعد نومبر له 9 تر دسمبر 2 منټې پوري کرفیو وي. بلخوا د هغه سیمو سیدونکو د ګرځبندیز لوجه استونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو سیدونکو مشال اړیو ته خپل استونزې هم شریک کړي لري چې تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې راپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کښې د تحصیل شکۍ دوې سیمو کښې د درې ورځې د پورا او په ماکین لادا سراروغه او تیارزا تحصیلونو کښې نن د اتور ورځ د پورا ګرځبندیز اعلان کړی شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان له طرفه د نومبر په 9 جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی د تحصیل شکۍ انځر چینه او سانګه سیمو کښې د پوځ تګ روتګ د پورا د 13 نومبر نه تر دسمبر 2 پورا او د سهار 15 نه تر ماښام 6 بجې پورا ګرځبندیز لګولی شوی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه د هفتې په 13 جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې په ضلع کښې د پوځ تګ روتګ د پورا نن د اتور په ورځ په ماکین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کښې د سهار پنځه نه تر ماښام شپږ بجې پر او ګرځبندیز وي. د سویلي وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په ضلع کښې د لګولې شوې ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
ټوټل ماکین مارکیټ بند دی، تحصیل سراروغا بند دی او تحصیل لدا، دا درې تحصیلونه بند دي. لکه دغه کرفیو په وجه باندې موږ علاقې په سطح باندې خلک ته انتهایي تکلیف دی. پیمدوام شوي سور دي کسون لګیز په سات بجې باندې غنانا دي ورسره سوارلی دي بیمارون دي ما کرفیو دو دي. دغه شک توی نروان سره کوشه شاول پرې وراده بدر پرې په دغونډه علاقه باندې دوی دغه خلک مومنټ بند شي. نقصان درته وایي د موږ د ماکین د مارکیټ دي 1270 دکانې نه دي غونډه، نو دا ټوټل بند دی مارکیټ. دغسې د موږ د سراروغا مارکیټ ته 300 دکانې نه دي ټوټل مارکیټ بند دی. دغسې ورسره د میر لدا سب ډیویژن هغه شې هم مارکیټ چې څوره دی بند دی. نو نقصان کا وایي چې د وزیرستان په سطحه د کرونا د نقصان دی هغه نه چروګټي او اپیل دی میر د ادارې نه د حکمرانونو نه خامخا دغه نقصان دغه تکلیف ته خپل عوام ته لحاظ ما یې درکه وستی.
د ګرځبندیز په واجه رو مخمخ شوي حالات د بدر سیمې یوه اوسېدونکي نه وروي.
منم عبدالرحمن ده بدر سره تعلق لارین کا ایزم بی مرون وخصی ورنه تطلالی چکی ما تچی پستینا دی بدر پیری اشی اغا نگاڑی واپاس کل چکر سی دو مختلیار بان دی دیر زود خال کی تا تقریب در دکا چی دا بدر عبودی کم سی کم تقریبا 15-2000 کوئینا بدر کشی عبود دی میز دا حکومت نا دا وستانا کاویش دی میز پیلا کاکش امن روشی و دا خال کی تا سوالات جور شی رو چی کم داویس مشکلاتی نا دی جدا خاطر شی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغا سیمې مشر شیرزاده ماسید د ګرځبندیز په وجه د سراروغا سیمې اوسېدونکي حالات په دا رنګ بیانوي.
بارنی یشپ اچانک د پاکستان فوج په اپر وزیرستان مختلف سیمه شه د کرفیو اعلان وکړ چې سابو په ټوله علاقه شه کرفیو ای کو نن ته سهار راسا سراروغه باندې هغه کا مریض دی هغه کا طالب علم دی هغه کا بهر ملکینا تدریمی هغه کا په سفر باندې درېمی ټوټل خلک سور دی دغه د عوام سره ظلم دی یوتای دی. میر د حکومت نه دا درخواست کوي په وزیرستان شه د موجود فوج نه چې دغه ظلم او دغه یوتای دی آینده د پورا نکیږي چېما کرفیو دو د دغه د اعلان وشي چې دغه ختم شي عوام خپل کاروبار شریکو او خپل منزل ته ځاني نه ورسوي.
په بل لوري د بدر سیمه اوسېدونکي نن د تور په ورځ د فقیر سروي پوځي کیمپ مخامخ احتجاجي درناک شي پالاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
مسلسل پکلی بندی مکمل کرفی لگے دلی تو دغه باوجود د خلک بیا په احتجاج باندې مجبور دی چې موږ حکومت نه دا مطالبه کوي چې په دغې کلي باندې دا توته ماټرینا نرولي.
په سویلي وزیرستان کښې د انتظامیه او پوس چارواکیو د بدر سیمې اوسېدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشالو ته تاسې خوږې په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو فرقهییزو نښتو کې په جزوي توګه د ډزبندۍ تړون عملي شوی دی. ځایي قبایلي مشرانو مشالو ته ویل که څه هم په کوزه کورمه کې جګړه ودرېدلې خو بره کورمه کې په ځینو سیمو کې لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرون ویلي جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت په دوی سره پوره مرسته کوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین د دسمبر په اولنې نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالیپوره ضلع انتظامي او امنیتي ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې خو د بره کورمې په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو له امله د دواړو په منځ کې جګړې دوام موندلې.
بلچخیل و خار کلی منځ هم وشو، دین علاوه لور کروم، علیزای، بگن، ټالو کنج او جرمه کې هم سیسپایر وشو. تاسو فورسز مرچی وي ته وسپارل شوې. دین علاوه سیربی کې ولکات هغه کنج علیزای مقبل دی هغه فوتی شو، هغه کې هم کوششونه وشو خو لیټ شو. هغه څنګه علاقه لري دی او مشکلاتو سره مرچی پوس ورو کړي.
په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر هغه پیل شوه چې پر یوشتم نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ضلعي انتظامي تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. د اتوار په شپه هم د براکورمې په کونج الیزو غوزګړی تری منګل او پیواړ کې انخطي شوي دي. په تازه انخطو کې د یو تن مړ او یو د ژوبل کېدلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو، ضلعي انتظامي او صحت محکمې تر مخه تر اوسه 4 تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وایي په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چرته هم ناوړه پېښه رامنځته شي د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګناه تن اخیستلی شي. نواز زیاتوي کچېرې حکومت ته موقع ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره به دوی نه مخامخ کېدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعه وشوه د مقبلو شهداو که په وخت باندې اهلي تشي کوم دا خبره سیریس خستی وه یا حکومت اکشن ورکې خستی وه نو کېدای شي د یو چات واقعه مخته نه وی وګړي. بیا د یو چات واقعه کنوایي واقعه ډېره افسوسناکه واقعه راغله. بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای. خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې الغور وشو.
بلخوا په دغه اړه د ضلعي انتظامي مشرانو دریځ راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو سه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې ښه ثابت شي. حسین دا هم ویلي کورمې ته به په لنډو وختو کې یوه حکومتي جرګه ورځي چې هغه به هغلته راجوړ شوي مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي.
وزیر اعلی صاحب حکومت جرگا جوړ کړه توسي کوشش وکوي چې هغه جرګې سره تعاون وکوي هغه جرګا کامیاب شي هغه جرګا امن راولي ان شاء الله. وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ویر کوم سیمو هلیکاپټر کې ودا جرګا سیرچی.
کورما یا ودا سي حساسه قبایلی سیمه دا چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فریقانو ترمن د زمکو او د سنور شخړې موجود دي چربان دي مخکې هم خونړی جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسو په ګټه باندې ته بقا خلو سیدونکو په هغه سیمه کې د فوجي عملیاتو زد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وای د فوج په عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي هغوی په ویره کې دي او ژوند یې هم ګران شوی. بل خو د سیمې استخباراتي چارواکو وړ مارش په مشالو ته ویلي چې په عملیاتو کې وسلوال وجل دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د بکاخیل اوسیدونکو بکاخیل منډی کې پرون سهار نه احتجاج پیل کړی او وایي چې د نومبر 9 نه غوړه بکاخیل کې وسلوالو ضد عملیاتو کې عام ولس ته مرګ ژوبله وخت دی. په کورونو یې سار دي، له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرزبندیز او پرله پسې امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو، شیلینګ او کاروایو نه عام ولس د مشکل سره مخ شوی. د غونډه یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی حاجی عبدالصمد خان غونډې ته خپله وینا کې وویل چې فوز که وسلوالو ضد عملیات کړي نو چا نیولې خو عام ولس ولې ځورولې شي. په وسلوالو هم غږ کړي چې د غلطه عام آبادۍ کې په پوستو ډز ولې کړي چې بیا وتختي او عام ولس پې ځوروي.
ہندوستان نہ کشمیر سے جو استعمال کرا تھا یہ پٹین بوندے سے کشتی تھی تر جان کا سڑائی پہ سوچ ہے چی اول دے بخبرا مرضی بوندے داخل کرو اصل ایک بیا بھی جزا پریشنی نہ کہوں دے کے خلاف بیا پریشن دے کے خال کے خلاف قواد کے خوب مشروع نے درتا ہوئے جمیش دے نہ مانے کائی پاس تو کمیش خبر آنے کائی خوبے گناہ خال مامڑا وا دے بے گناہ خال کے کہری نا شباب رنگوا میرا دی جون چکیم ضرورت دی ندی عام ما کو بوندے باندوا چې د ټولې علاقې ما حسرا دی کړی دو نن تقریبا درې ما ورځ دو دا کی ما پرشن دا او د خسنوم دا اچا خلاف دا ان خل کتاب یز دا وی چې دغه یو داس کو کې بدل اگات کې بدای در پروشي د میش پزاوره وې
امنیتی ځواکونه او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر په 9 د شپې مشال ریډیو ته ویلي ول چې بکا خیلو کې وسله والو زیاد عملیاتو کې لس وسله وال وژلي او 12 کونکي هم په دغه ډزو کې ژوبل شوي ول. خو د غونډې ګډونوال وایي چې عام خلک هم د مرګ ژوبله سره مخ شوي او د عملیاتو له وجې یې ژوند اغېزمن شوی. د غونډې یو بل ګډونوال ملک ولی الله وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی سیمې ګڼ کسان نیولي عام خلک ځورولی شي.
شکیم په باکی خیل کښې اپریشن شوی دی او خلک ډېر زیات په تکلیف دی. نو دلته کې د باکی خیل په مقام باندې احتجاجي در نغن استادو مشهورون ټول دلته شی پکې موجود دي او میز دا نه ویایي چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دي وړ بال باش دی اته د تکلیف نه رسوي. ډېر زیات کې محاصره کړې دي په کورینا کې او بل کورینا ړنګوي. دغه امینات وردګي چې مزید د دغې کړلې نه نور وداره او د دغه خلک سره د رحم معامله وکړه.
د بکا خیلو دغه احتجاج په اړه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د وسله والو فعالیتونه دي. د هغوی پټنځایونو د منځه وړلو په موخه یې عملیات پیل کړي. دا مولس خیال ساتل کیږي خو ځایي خلک وایي چې مولس هم د مرګ ژوبلې سره مخ دی. په کورونو ایسار دي، له ستونزو سره مخ دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ، د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د ګوند راج د نافذېدو مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د ګوند و 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو ته د ویډیو لینک لارې په خپله وینا کې ویل، داسې نازکو حالاتو کې حکومت او اپوزیشن دواړه باید په ګډه سره د هیواد ستونزو لپاره لاره پیدا کړي. چې تفصیل یې نور نیازلی راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 10 د ګوند د 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو کې د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د کومې سیاسي ګوند د بندیز په اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او ګوند د حکومت د دې پریکړې په حق کې نه دي.
شاید حکومت کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائے.
دیوائی باید چی حکومت پا کم سیاسی گن بندیزو لکوی یا کمی صبح کے گورنرا جو لکوی او اوری دلی دی چی زنی حکومتی کسان پا دی اڑا فکر کوی. خو حکومت پا رسمی ڈول دا دی پا اڑا دا دوی نظر ندے گختلے او پا تاریخی ڈول دا پیپلز گن دریز دے چی منگ دا دوارا نظرونا یا اختیارونا نخو خوو او گن بای دا کمی مشوری پا گنڈا کی خپل دریز مخ تاک دی. دا بلاول بٹو زرداری دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریونو پکې شوي د اخو ډب پېښو وروستو په دغو ګوند بندیزو په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذولو غور کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر ترڅنګ نورو حکومتي غړو په دې اړه وار په وار څرګندونې هم کړي او بیا د نومبر په 18 بلوچستان اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پر بندیز یو قرارداد منظور کړو. خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړو د اسمبلۍ غونډه پریښوده. هم په دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي چې دا وخت په زندان کې دی، دان ورځپاڼې د دسمبر په 9 نیټه ویلي چې د نومبر په 10 په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پر پی ټی آی بندیز به د حکومت یو سیاسي او تاریخي تېروتنه وي. هغه زیاته کړې چې د پی ټی آی د ختمولو هڅه به حالات نور هم پیچلي کړي او دغه ګوند بندیز یا خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذول د هیواد په ګټه نه دي. شاه محمود قریشي غوښتنه وکړه چې هغه ته دې د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه ورکړي شي چې ترسو د ملي یووالي لپاره خپل تګلاره ورسره شریکه کړي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر په 10 په رحیم یار خان کې د یوې خبري غونډې په مهال پر پی ټی آی ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج مخالفت وکړو. نوموړي د خبری غونډې په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې گورنر راج نشي لګېدلی او دوی ملاتړ هم نه کوي.
موږ په هیواد کې د امن لپاره هر څه کول غواړو او استحکام غواړو. جمعیت علما اسلام ګوند یې د حکومت لخوا پر پی ټی آی بندیز لګولو او خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو د پریکړې په هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. قانون کې د دې اجازت نشته دی چې په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج نافذ کړل شي. حکومت څه کول غواړي چې زه اسلام آباد او پېښور ته ورسېږم نو نور څه هم به پډاګ شي.
په عین وخت کې عوامي نېشنل ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د نومبر په 9 د خیبر پښتونخوا گورنر سره په ګډه خبري غونډه کې په صوبه کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی خو په تحریک انصاف د بندیز لپاره ملاتړ ښودلی وو. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل بیا د نومبر په 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې گورنر راج لګولو پریکړه په رسمي ډول نه ده کړې خو حکومت کولی شي چې دا کار وکړي.
مگر ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے.
دی وائی حکومت گورنر راج لگولے شی خو پدی اڑا تر وس کوم پریکڑا نہ دشوی. منگ با بالکل دوی تا د قربانی او د خلق د خواخی گو اخستو موقع ورنکړو. دوی پر تشدد دی, دوی د ریاست په ضد دی, دوی د ریاستی ادارو په ضد دی. د یو سیاسی کارکن په هیز فکر کوم چې حکومت پدی ډول کوم اراده نه لري.
کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے.
د مرکزی حکومت لخوا پر پاکستان تحریک انصاف بنتیز او خیبر پختونخوا کی د گورنر راج لګولو سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پی ټی آی پلویانو د عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 24 احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبی په مشرۍ زرګونو احتجاج کوونکي اسلام آباد کې ڈی چوک ته داخل شول. د نومبر په 26 مازیګر مهال فوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ڈی چوک څخه پشا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره کوونکو په ضد اوخ کې بیونکي ګیس وکاراوه او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي یې نیولي هم دي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د خیبر پښتونخوا د راشي او په سرخار اسلام آباد يرغل وکړي. هغه دا سرګندوري پرون کړی دی او زیاته کړې ده چې د پاکستان دښمنان هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا له هواده جدا کړي. قام پرست ګوندونو او آزاد شنونکو د هغه بیان غندلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف احتجاج ته په اشاره ویلی دی چې په مستقبل کې به هیڅ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د خیبر پښتونخوا نه په اسلام آباد حمله وکړي. په 13 نومبر په سیالکوټ کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال هغه تور ولګولو چې د پاکستان دښمنان غواړي چې خیبر پښتونخوا د ملک نه جدا کړي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو, خو په 26 نومبر د شپې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. د احتجاج نه پس د وفاقي حکومت وزیران بیانونه ورکوي چې احتجاج کوونکي ټول د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو ځکه چې هلته د تحریک انصاف حکومت دی. د پښتنو کمپرس ګوندونو د دغې رویې غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند انجینیر حسن الله رسنیو ته لګل شوی په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت او تحریک انصاف دواړو رویه د پښتنو په اړه ریشخند کوونکې ده. هغه وویل چې تحریک انصاف پښتانه ځوانان تشدد ته هڅوي او وفاقي حکومت پښتنو ته حمله کوونکی وایي. دا چلند د وفاق په ګټه نه دی. د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ د پنجاب صدر جنان افغان هم مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج نه پس د وکترانو لخوا داسې بیرونه جاري کیږي چې د پښتنو خلاف نفرت خوروي.
واقعتا هم د پاکستان په ټول میډیاګانو باندې کدو دوی وفاقي منسټران دي او کدو دوی پوجي اسټابلیشمنت دي ټول په همدې لګیا دي. پښتونخوا خلک راغلي وو د پښتونخوا نه دا شوي وو د پښتونخوا نه هغه شوي وو. دا عمل د دوی چونکې د پخوا نه هم د دوی طرز دغسې دی. دوی د اول ورځې نه چې دا ملک جوړ شوی دی بس دلته یوازې مسله چې د دوی ته پښتانه دي. پښتنو په والله مسلسل پروپاګندې کوي, مسلسل ناروا خبرې خپروي. چله د دوی دا تود چې دی دا به دوی ته دوی په خپل دی جواب وایي. وخت راتلونکی دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته چې د تحریک انصاف په احتجاج کې تر ټولو زیات زیان هم خیبر پښتونخوا ته رسیدلی دی او اوس د پښتنو د بدنامولو هڅې هم روانې دي.
نو دوی د ګډان جوړ کړي د قربانۍ ګډان د پښتنو جوړ کړی دی او دوی همیشه د هغې قیمت ورکوي. پښتنو ته ځکه غټ نقصان دی. تاسو علمیه دادا چې وګورئ چې کله د پی ټی آئی خبره کیږي د خیبر پختونخوا نه پښتانه مخاطب کیږي، دا پښتانه دي او باقی صوبو ته دی پارٹی وای، یعنی کی د پنجابی نوم وانغستې شه، د سندی نوم وانغستې شه، د بلوچی نوم وانغستې شه پښتانه، او بیا موږ دا یو بل اعزاز راکئ، موږ له یو بل په غاړه کې وهار چې دا پښتانه ډیر بہادر دي، ډیر نیډر دي کنه، ان هغه زموږ خلاف زی.
د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د احتجاج کوونکو خلاف د عملیاتو په مهال د دوی د ګوند غړي وژل شوی هم دي، کو حکومت دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال د تاسې غوږی د روانې غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او د هغې وروسته به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د فوزی قافلو د خوندی تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبی ورسان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندي یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی ورسان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر په 10مه په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی دسمبر په لومړۍ نیټه په مکین له 10 سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 تر ماښام 6 بجو پورې د مولس په ګرځېدو به بندیز وي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی ورسان ضلع کمشنر د نومبر په 9مه یو امر کې ویلي چې د شاخي تحصیل په انځر چینه او سانګه سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر تر 2 منټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشورې ته ویل چې د انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې گیر دي. په کورمه کې د شیا سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. دغه دولت خېلو یو قبایلي مشر لایک حسین د مشرانو د ویچې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځای مشرانو په مرسته د نومبر په 10مه په کوزه کورمه کې جګړه ودرولې ده، خو په بره کورمه کې ځینې سیمو کې نښتې شوې دي. د خبر په خپله په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته د ځاني او مالي تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځو دوام ورکړی دی. دوی په بکاخیل منډۍ کې راغونډ شوي، خو امنیتي ځواکونو استخباراتي چارواکو پر د نومبر پر 9مه شپې مهال مشال طبي چې بکاخیل کې وسوالو ضد عملیاتو کې لس وسوال وژل دي. په خبر کې د ملشا ځواک چارواکي ویل وسلوال سره په نخښه کې یو فوزي افسر وژل شوی او دوه نور عسكر ژوبل شوی دي. یو چارواکي بیګا مشال دوی د عملیات د نومبر پر 10مه شپې په سلطان خیل سیمو کې تر سره شوی دي. په دې کې وسلوال ته هم مر ژوبل اوختي د وسلوال ډلو سنری ویلي او په غزا کې اسرائیلي ځواکونو په بمباری کې لک تر لګه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی دی. روغتي چارواکي وایي د غزې په مرکزي کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه هوایي برید په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو کور کې 3 تنه وژل. د خبرونو لنډیز مو واورئ. تاسو په همدغه نور رپورټونو په لور راګرځوم. راپورونه وایي چې د شام د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولخه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په دوه لوی ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی یې د حلب ډیری برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پروند حلب خار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. د دې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپه ناوخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې 60 تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړې. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وایستل. پا پر حلب له هغه مهال رئیس بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریا کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکو، ښوونځي او ادارات بند وو، ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
بلکل تاسو خبری غړی ته غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پورې کړی وو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسېدلي. د سفارت بیګا په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو د پام وړ اندېښنو سبب شوی دی. بیان زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي شوو پالیسو له کبله د محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. په دې اړه نور حال زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو سرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشر لوی تاسو غواګي د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سوار لسو ولسوالیو کې په شل زره بې وزله کورنیو باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نقدو مرستو ویشلو بهیر اپیل کړی دی. په دې مرستو کې له هرې بې وزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نقدي مرسته او یا په ځینو سیمو کې د همدې پیسو متبادل خوراکي توکي وشل کیږي. نور حال لسی مینه د مشال اړوند خبريال نجیب الله خل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بې وزله کورنیو ته نقدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یادې ادارې یو استازي مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویستې مستفید کیږي او بل داسې د دې د مرستې به انشاءالله دوام کوي. هغه خبره لنی هایسته وی نه ده یا به څلور جو پی وی او یا شپږ جو پی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي تر څو هغه خلک په کلو باندو کې ښه تشخیص کو مستحقین خلک او یوې ته ورسو.
ځایي مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بې وزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه 50 کیلو وریجې لاستې تر غوړي او 12 کیلو دال دی وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شي دي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسېدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چې راکړي که نه دا مرستې ډېرې پایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
له دې سره به موږ څه ضرورت وسی یو بوري وړو په 15 روپۍ دی یو ټیو یو کیلو غوړي په 80 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاشتم نه کیږي بیکاری ډیره زیاته ده. سي ګردي چوک ته راسو وچه مړې واخلو له هوټل نه هغه په غږی کې نیولې نو چای نه مړې نو بوې نه خې نه بدي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تر وو ولسوالۍ کې وسوه په میټا خان کې 221 او په وازی خوا ولسوالۍ کې بیا 413 کورنیو ته ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان ښودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د کسټم اداره وای لزګونه هغه افغان ډرایوران به لنن څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په تورخم د تګ راتګ لپاره تر لاسه کړي اجازت نامې وخت یې ختم شوی وي. د ادارې چارواکو مشوره ته وی چې ډرایوران باید زر تر زره د اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وای چې د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایورانو لپاره د دې اسنادو تر لاسه کول بهیر اسان کړي. بل د ورته د هغه موده هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت د سکال مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. نور تفصیل فرحت شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاه لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسٹم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګېدلې وي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلي دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په څلرویشت ساعته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سا کال د مارچ په نه ویشتمه نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نشي او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زی راځي. دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر ته غټ تاجر ته.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانۍ پیدا کړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2010 1315 15,015 او 15,080 کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر او د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د جنوبی وزیرستان د انګور اډې خلک وای دوی د صحت په برخه کې ل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سی فعال نه دی لکه څنګه چې پکار ده. د دې سیمې خلکو او د بشرخونو ځایي فعالانو مشورې دی ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي، هواغوی هم ټول نه ورځي. دوی وایي په سیمه کې سباندې شپږ زره خلک اوسي او د خود روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. زری انتظامی د دې خلکو شکایتونه بې ځای بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا دا مرکز په پوره توګه فعال دی. نور تفصیل له سیمه د مشال اړوند خبريال اشتاق مسید راکبي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکې په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
اسپتال ستانا بل ډیر خل تا ډیر سخت تکلیف دی چې ما میډیسن دی روړي هغه دلته د میډ خلک ضرورتي نه هغه سره نه پیرا کیږي. میډ علاوه کار نه دا ریکوست کی چې میډ صحت ته پورا نور اسپتالین نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي اچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میډ هر قسم سہولت وي د میډ مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکيب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمې خلک د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شوې دی.
کیما دی چودو هغه څلور کمرې بنه مشتمل ادو په کې وا کمرې د میز د نادر د پورا ورکړې دو هغه د بي اچ او په کمره کې ورته نادر اول سیستم ها چلوي چې د می څنګه د خلک ته ډېر زیات تکلیف کوي. میز د کوم ریکوست کې دی علاوه کم نه چې د میز څو مسائل دي یا د نادر اول مسله دو یا د بي اچ او ولاده ده زر تر زر حال کو.
د انګوراډا سیمې پښتون ژغورنه غورزنګ غړای د سیمې بنیادی صحت مرکز په وجه د خلکې مشکلات په درنګ بیانوي.
وزیر دی دمیر دی انگورا دی دل تا خونه و هسپیتال شتا و نا نور غر سهولیات شتا تا خیوا بیچو دو پا انگورا دا که آنهونه که برابر دو دیکی دریس کسون دی چی تیم ستاب تا یقی که یو دینتال دا یو سرجری دا یو دیسپنسر دا نو آغا هم یو بل دیبتی متبادل پر ملا بنده کو یو چه روشی بیا بل وی ابل چه روشی بیا بل وی و دی انگورا دی چه سات هزار بودی بنده مشتمل دو و یوا بیچو دو و دی بنده دی میجر چه کم ضروریات یا نپورا کیجی خوچه دی بیا چو کیما سب بنیادی سامانی ندی او بنیادی میڈیسن سدی یا سٹاف تا ایک آغا میشتا مہیا شی چنا چا دمیش مشکل کو کمی روشی.
مشال ریڈیو چه دی انگوراډا سیمه او سه دین کې دی بنیادی صحت مرکز کې دی سہولیات غوښتنه دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخه تک شیش وا غوی په ځواب کې وویل.
دا سیده چې دا بي اچ او خفال نه دا او کار مر پکې کې چې نور هم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دي دی او بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر پکې روان دي.
د انګوراډا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګوراډا بنیادی صحت مرکز کښې سہولیات ورکول سره د سیمې اوسیدونکي ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال تاسو غواګي د روانګړي اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نومبر پر 9 شاوخوا او 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو باندې بندیز ختم کړ. دا بندیز په 2000 کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو لامل لګیدلې وو. د پاکستان د ملي هوایي شرکت وایان عبدالحفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا د پی آی ای لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی ای د خرڅولو پروسه به کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړه.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلند وزارت او پی آی ای ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی ای د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی ای بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی ای د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمېدو وروسته ادارې هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی آی ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپی هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګېدلې وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایي چلند د هغه وخت وزیر غلام سرور خان په قامی سملی کې د پی آی ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د جولای په 9 نیټه 2006 کال کې پر پی آی ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 14 پایلټان معطل کړي او 15 یې له نوکرو څخه لری کړي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د سرانو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوي هم وي.
بل هغه وجہ دا چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آی ای رپورٹنگ په دښی باندې خنو چې ای پی آی ای چې کوم مینټیننس وغیرہ بو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنې سر باندې بو سټینډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولی
خو بلخوا د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی آی ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آی ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکام شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا
دی وائی د پی آئی اے چکل ہم د بیا راپورته کېدو یا د تنظیم حساس شوی نو هغه کلا په سیاسي او کلا د عدالتونو د لاري ناکامه کړی شوی دا وس یوازینه لار د شخصي کولو ده او حکومت پروسه پیل کړي. خو پی آئی اے چې د لوی تاوان او قرض سره مخ تا او بیا ډيري الوتکه هم پزمکه ولاړي پروازونه نشي کولی او بندیزونه په هم نو زکه د شخصي کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قدا چې په خبره خرچ کړي او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي. د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپیته فیصد برخې د خرڅولو لپاره بولي وشوه، نو یوازې 10 ارب روپۍ بولي لګولې شوې وه. د پاکستان د نچکیارۍ کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ شپیته فیصد ونډې لپاره لږ تر لږه 15 اتیا ارب روپۍ ټاکلې وې، په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینۍ شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولي یې لګولې وه. د پاکستان د نچکاري کمیشن د پی آئی اے شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ وړاندیز یا بولي رد کړې ده. د نومبر په 13 د سینټ د نچکاري قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نچکاري وفاقي وزیر علیم خان ویلي وو چې د پی آئی اے د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوي خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی آئی اے د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی، خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی آئی اے ټول ستونزې نشي حل کولی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.